دي
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هيله د چخبه و یو ژوند به مهم په خیر تیریږي په ایوی بلی تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو لمړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جالي شخصیت جوړوي د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي هیله ده د خبرونې تر پایه راسره ووسئ داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کرکټره ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي او دا واضح خبره ده موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټیږي البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل پلانی مشهور کس زما ملګری دی پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي
بازی خلکی دي ځندې والا زړه ډېر وړوکې زړه لري خو ډېر غاټه غاټه باټي ولي هغه خو د څه دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم محمد والا اکمالات کوم او ټول کار ز خپل کوم دراله کې هغه فلسکار و خپل پوس وې له دروغ نه پیدا ویل خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاری من دی والا په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وې دا بعض خلکی چې دی عادت څه وایي
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي په هغه اندازه باندې نه وي ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وایي دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا داسې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی هغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېیمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي د څه وخت لپاره؟ د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی و هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځنه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبره ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دي یو قسم غب غوندي ترې جوړ کړي ریش خان په وحي د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبانه یو قسم ریش خان دوه دي د لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره تاریخي په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې موصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکاو محترم یو غنو په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځزي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي، او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او په لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده، او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي، یا دغه د خشونت سره رامنځته کې اکثره له همدغو شیانو راښيي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښ نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی، خو بله ورځې چې خیښان ورغلي بل کسې ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پېښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې یو هلک وي، هغه یې ورته ښودلی وي، یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي، یا مقصد هغه معیوب وي، یا متاد وي، یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کېږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کېږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي، یا ورته مقصد مور لیدلی وي، یا ورته پلار لیدلی وي، یا ورته خور لیدلی وي. نو هغه څه چې د ده زړه غواړي، هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغه سې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هیڅ کړه، نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنۍ چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده، یا پلار یا خور یې هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري، نو د کوژدن نه بعد دې خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کښېني د کوژدن نه مخکې دا ټول ارز چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی، څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم، نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري او هیڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه، نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چېرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
زموږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ یې کوله، خپله یې پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه، یو لک اضافه ورکړه نجلۍ وکړه، ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک، دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښ یم، بیا وروسته ګیلم نه پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي، ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل خوښ شوي دي، د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویل، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي، او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دیشان سبب هم کېدای شي.
دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري، بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله الله علیه و سلم تو ویل چې فی عینه شیء اند د سترګې کول نه دی. حتی نبی کریم صلی الله علیه و سلم مرته مشوره وکړه باید خو د انجلی وکړي او دا جواز هم ورکړي ځینې کسان ته چې باید که څوک غواړي چې کوم انجلی سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسو د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ انجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه انجلۍ پرېږدي چې موږ تاسو ورته غوره کړی. نو موږ تاسو باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسو هغه انجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او انجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردې سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، له هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه داسې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې انجلۍ هلک وګوري یا هلک انجلۍ وګوري. بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېده چې دې شیانو ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا کیو انجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کمې کنه. نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې د مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي چې دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرمونه شي.
کسان حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا پکار ده چې حیا ونه سي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله چې صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول داسې زمینه مساعده ول سي، یو هلک راسي د موږ لور وویني یا خور وویني دا سوالت پیدا شي، دا خو حیاتوب ده. دا نظر غلط ده، ځکه سې دا سې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کېږي. په دغه ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هو دې وایي، او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګ مو علامه مل شه.
ستاپ مینا مزړه شری نور جهان په کار نه دی، زما د زړه پر وسلا د ملنګ مینا سوشکارا. ستا خبرې شایستې کچی په نظر ته کوي، هم ټپای هم غزل څنګه په نازی وخندل. شایسته شایسته ځواني لکه د مینې شاعري، پانس کال عمر کوو څنګه پر ځان مې دا ارغو. د ځواني ورځې و شپې په انتظار کې تېرې شوې، چې د زړه کور مې د
زړه مې وړې تصویر راکشېږده د ښایست نښې راپرېږده غم یو تل زما مېلمه ستا د یاري کمه پایده سپین لاسونه ګوتې سرې ګرانو نظر بلوستې ډېر خوشاله مې زړګۍ دي چې را سره مې خپلالی دي کول دی راځي مسافر یار د جرمنی د باران سنا جلی استبانې کوي نری تصویر کردم فرزر پجرا سم اور تزا نیمش پدا تنهاید د جانان گرانا جدایید ستغم نامیل مانا قربان دی پرو ویل دلل هر دل جرا تگرانا چاچا وو ایم جانانا ایم سول زوار شوندان چنن جواب راکی جانان پل مطلب پورا کری چی جڑو مال نن رازی ستا پل از کسر بنگری جڑو ما تولا اتوڑی ستا تکان پل کوزی مستاوری ده کوزی فرمان شروع دی کنیمی جانان تیر کلزوانی وسپت سپوزان تیروی ماز دیگر سوز ورزم ده جانان دید کل پریزم لمرده چی گورو پرسر دی جانان راست ما زیگردی فضل سخصی نرازی هر ما زیگر می جردی سر اخلاص نرازی هر ما زیگر می زیروی ملامت کرما نری جواب را کی در یاری ملامت کرما نری جواب را کی در یاری چه دزل کور می د چاز لا سورا دی ام اگر دل چوی دنیا گرا
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
آزادی ملما
د آزادی رادیو تاسو افریدونکو د آزادی رادیو ملمت سلامونه وړاندې کوم. له آزادی رادیو په مود بندونو کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وی. د دې لپاره چې دا متخصص افغان لا ډیر و پیژنې، له ما اسمت ساروان سره اوسه او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پیل کې وویل چې په خپله د ځان په اړه یو سره ته ووایي چې چیرې اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره او درې زامن لرم، یو لور ټول تحصیل کړي دي او ټول په اصطلاح ډیګري اخیستي دي او هر یو کار کوي. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي. د ابن سینا دا عملیات کارنامه لاندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د ودې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعې نخبگان علمي په نامه یو جامعه لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستري، لیسانس د خلک مو راټول کړي دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسې یادونه کوئ او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دننه افغانستان کې دي. دا ټول موږ دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ اړیکې ورسره نیولې دي. څو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې، او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي، او زینی متخصصین چې په بهر کې دي، امریکای نه نیولې، کاناډا نه نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره، او په ایران او پاکستان کې زینی دي د موږ سره په اړیکې دي او وخت لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامعې جهاني اوس پوه سوی دی چې دا د سو مورو څخه کار بالا نه اخیستل کېږي، او د دوی سیاست هم ګوري، او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري. دا خلک چې چور کړه، چپاول کړه، او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه هم چې په خارج کې جوړېږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې. نو ښه به دا وي چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه لپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرانس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان لپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف لپاره مونږ جوړ کړی دی. یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي. دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري او چې په هر برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بېله دي چې د دنیا نه کومک واخلو، څنګه کولای شو لکه سنگاپور، لکه نور هیوادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنگاپور د تاریخ، د نور هیوادو د تاریخ، غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لرویه ګټه پورته کړو، او بدې چې بېله دې چې دغه هیوادونه راسي د مونږ شتمني چور کړي او مفتي یوسي، مونږ خپل نظارت کوو. یو مثال درکم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیونه ډالر یا تر 1 میلیارډ مون صرف د بهر نه برق اخلو. اوس که دغه نیمه دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاری وکړو، دغه په پنګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته، دوی کولای شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي. دلته مثلا ګاز لرو، د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دې ونې استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی لپاره په بار کې مصرفیږي، او کچیرې مونږ دلته معیاري شفاخانې جوړ کړو، په لږ اندازه مونږ کولای شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوی وسي، دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیده، معدن علیده، نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسو د پلان او ستاسو د راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، کنه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل د چیرې اساسیتونه پاروي، او بل دا چې اوس خو ګورې، البس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف وادو کار کړی دی. اوس خلک په شک سترګه ګوري د غارې واته. دغه د پاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسه ای یو افغاني پروسه ای چې بلکم دغه د پاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړې دي. زه خپل افغانستان ته تللی وم، ځینې وزیران و مینان و دوی سره مخرې کې پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د دولو سره مو کتلي. دوی ته مو د جریان تشریح کړی او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړی دي چې په شک سترګو ګوري. خو مونږ افغانانو خو دوی هم ملامت نه دي په دې شلو کالو کې، په دې مخکې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده. مونږ افغانان یو، تاسې ټول کولای شئ چې مونږ دغه عمل کار زمونږ کړنې تاسې تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسې د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم. د ما نیکه په نوم د کرنیل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و. او پس له هغه چې بیا نادر خان راغی، بیا دی د سراداتو د کمیسار په حیث په هرات کې وټاکل شو. نو هلته پاتې شو. د ما پلار هم هرات کې پیدا شو. او زما هم مور بیا د بالامرغاب د ولسوالۍ ده. زما پلار درې ښځې درلودلې. متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي، په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د دریشتو کالو یو زوی یې په نس کې و، زه د درو کالو مې یو بل ورور مې مشر و چې زما پلار ښځه وکړه. اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږي به ټولولې، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله. ام په هغه حالت کې مخته یو استعداد را کړی و چې زه دولس کاله زه اول نمره وم. دغه ځای بیا د سلطان د لیسې نه چې خلاص شوم، بیا پولیټکنیک ته راغلم. پولیټکنیک کې اول نمره شوم، بیا د نمراتو په حساب برس واخیستی، شوروي تا ته ولاړم، شپږ کاله مې هلته درس ووایې. پس هغه چې راغلم بېله کوم شناخته جودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم. نو هلته تصادف خپل هغه استعداد وخو، بیا مدیر د تحقیقات علمي سوم، بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم. یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړی، زه مسؤول د دغه تحقیقات وم، علمي تحقیقات. او ټول زما تر کنټرول لاندې و. او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې. ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي. او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصیږي، دوی دغه سټرکشن یا دستور لاملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام اوري. زموش بیلما ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی.
بیا کله بهر ته ولاړې؟ له هیواده مهاجر شوي
بهر ته. هغه خو دوه نوي کاله چې جنگونه په کابل کې شروع سره، مونږ مجبور شو چې اتنه د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته. ولاړو بلد هم نه و. هلته بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمینه برابر نه شو. نو بالاخره پاتې شولو، رالو لندن ته رالم. زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و، بلد وم. بیا مې کاروبار شروع وکړ، بیا تجارت مې شروع وکړ هلته. او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوی، بیا د تجار سره ما اړیکې وې. د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او ګاونډیانو، بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي. او دوی ما ته ډېر بالاخره یو لاره پیدا شو، اعتماد پیدا شو. بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي. نو ډېر فضل خدای ما وکولای شو ځان دپاره ژوند جوړ کړم. نو د تجارت له واسطه، یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکړم په افغانستان.
بله، په دې دوره کې چې له هېواده ووتئ، بیا مو په خپل مسلک کې کار ونه کړو؟
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي. او دلته زمينه ماته مساعد نه شو چې په غرشته کې مونږ ته کار مې کوله. دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه. نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم. الحمدلله مشر زوی مې استاد و، د په اصطلاح ماستری په ساينس کې واخیسته. یعنی د ساينس د معلمینو ټرینر و دلته په لندن کې کار کوي او دوم زوی می په سترا لایر شو بیا اوس بارستر دی نو سالنوال ورته وای نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخسته اوس په یو بانک منیجر دی او څلرم اولاد می دریم سم د حقوق دی په پانتون کې درس یعنی ما ټول فوکس دغه باندې او په پاکستان کې هم هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی وم په سترا شورای اسلامی مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړ یو شورا جوړ کړ سولې په حساب هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاذ سره درلوده د پاکستان د مشرانو سره دغه درلوده چې څنګه وکولای شو په افغانستان کې سوله متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غوږونه نیوي زما په یاد دی چې معین الدین حیدر وزیر د داخله و ما خپله ورته وویل چې وروره تاسې مداخله وکړه مه کوئ په افغانستان کې که تاسې هدف دای چې تاسې افغانستان نیسئ شاید وبینیسئ او تاسې ساتلی نه شئ خپل دغه د لاس ورکوئ اوس وګورئ هغه اور چې دوی بل کړی دی خپله په پاکستان کې لګیږي او دوی پکې سوځي
د تعلیم په دوران کې که هغه په داخل کې و د پولیتخنیک دوره وه یا د شوروي اتحاد وخت و کومه خاطره کوم په زړه کېږي هغه زموږ له سره شریکه کړي
خبره سید همزمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضاییم بیا زه استاد زمینشناسي پوهنځي کې زه استاد وم هلته درس مې ورکوله هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیا برخه ته دریم سم مالک دغه ورکول سروې درس مې ورکوله خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نهم سم کې وم د مونږ ریاضی معلم تبدیل سو لاړې غور ته واستوي او د حوال سم معلم حدود خان نومې د مونږ ته راوي چې دی ریاضی فزیک درس راکې نو دغه 15 څلوېخ دقیقې په یو شکل د تیر کړ بعد غو زنګ د تفریح وورسو چې الوکان وتل ماته ولې چې خلیل احمد تا ته می کار دی ما ز ایران پاشو معلم مات څه کال دی ودرې دم بعد غو معلم ماته وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیک او ریاضی کې څه ز ولکه خبرغه يم اس بوی ولا کوړه مزن زنه پیرون څو کماته ویل نو زه ما ورته چې استاد ته ریموه ساده سواته وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زه به آمادگی نیسم زه به ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولا که شاګردان بیا په تفریح کې در سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچې می د تواغه به دینو به معلم در ریاضی سپاس راغه
ډیره جالبه قصه دا راته وایي چې کله له افغانستانه بلاړې شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
ساروان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشومتوب کې داسې یو مونږ په ځین کې داسې ویل شوی زما په یاد دغه ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته زه پوښتنه کوم دوی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس شم خدا وایي خور مور نه پیژ دلته خو دوی څخه ازدواج د دوی خلکو سره نه کېده څه کم دی او بل چې مونږ ته وویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوئ چې ستاسو سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولیده تاسو اخراجوي دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتله غیر اخلاقي فلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه وو او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروتو هر څوک به اخیسته ویل دا لیکلې وي چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي ان زه ایران پات شو مال دغه مسلمانی مل خود دلته د څه کم دی دا کم کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ته پات واقعا چې مونږ ته ډیر جالب ودا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ماته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډیر ضعیف و ډیر خراب و ډیر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجي کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتابچه و رنگ مې نه درلود د آشپزخانه په اصطلاح دود هلته خو ټول په بوټو په دغه او په د پلور باندې پخواله ډوډۍ دا ټول به می توژل د می رنگ وو یعنی دیک په بد وضعیت یعنی په ټول دوه لس کال ما یو افاقي کتاب ما مطالعه نه کړم، نو امکانات ماته یو بخان بدان چې ماته زاول نمبر هم په پنځم سم کې ماته سر مفاتیش سوالونه وکړه جواب وکړه ماته خواندې ورکړه ماته یو بخان بدان بخشش راکړي چې مطالعه به تر اوسه ما په ذهن کې دی. بعد هغه چې زه شوروي ته چې ولاړم ګورم په میترو کې په سرویس کې هر څوک کتاب وایي، نو مونږ هم هلته مې شروع کړې کتابونه تاریخي ناول دا شیان کتابونه ما ټول په مسکو ما ته دغه سو در شپږ کاله، نو ما عادت ونیوئ د مطالعې سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت را سره شته.
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري، په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي. څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده؟ معدن دي، کانونه دي، برق ده، چی شی دی؟ په کومه برخه کې ستاسو په نظر که په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرېشي؟
اول چې مثلا بی مصرف عاید ده د صنعت د توریزم دی. اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم نه صنعت نه تمویلیږي، او افغانستان اول ده ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی. مثلا نورستان دمونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی، زه سویس ته تللی یم، اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی، یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته، او یو کلینیک د تداوی دپاره چې یو څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي. فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وکړي، امنیت فزیکي راغلی، اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي. بل معدن خو داسې ژر نه دغه کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکړي، نه دا مسله. مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، باد لرو، اوبه لرو، د دا ټول نه استفاده کېدای شي چې مونږ عاجل برق ولرو. هغه دغه $800 میلیون چې په کال کې یا ملیارد مونږ ګاونډیان ترکو، دا باید وساتل شي دنن افغانستان. دا یو ښه پانګونه ده په دې برخه کې، ولې برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کېږي، او اول توجه یې په برق پسې. بیا ترانسپورت دی، لارې دی، لارې هم ډېر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده. تاسو وګورئ که چیرې لارې ښې اوسپنې پتلی جوړې شي، یعنی مونږ کولای شو چې منځنۍ آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کړو. چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی، صادر کوونکی چین دی، د افغانستان له لارې، د ایران له لارې خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي، دا مونږ ډېره ګټه کوي. او هوایی سیستم که فعال کو تیارې د افغانستان له لارې تیریږي هم یو ګټه افغانستان ته، بیل دی چې مونږ مصرف وکړو. دغه پروژې دي چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف وکړو، مونږ ته عاید راځي او زمینه برابریږي. بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې $500 میلیارد د اوبو د صادرولو او د خرڅولو له لارې مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو. $500 میلیارد صرف د اوبه، یعنی دا ټول معدن خو وایم چې یو څه وخت نیسي، خو هم ډېر ضرورت ده. په دې چې لیتیم، افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول هېواد چې لري، او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې، د اجګت د اوسپنې ډېر قوي ده. قوي په دې ده چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري، اما دوی باید چې یو وارې پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبطې برابر کړي. اما افغانستان د مستقیم 84% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسې اوسپنه لرو د افغانستان په معدنو کې، یعنی سرب لرو، یورانیوم لرو، یعنی هر نوع معدن چې لري چې وګوري افغانستان. بل دا چې معدن تنه دا نه دی چې مثلا طلا معدن دی، نقره معدن دی، مس، دغه خپله خاوره چې پخې خښتې جوړیږي دا خپله معدن دی، دغه ریګ معدن دی، تیګ معدن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکې فعالې کې د تیګو تیګې خرڅې کړو، د خښتو پر ځای د نورو پر ځای وکارو. یعنی د هر خوښ تاسو وګورئ افغانستان مسایل ته ودی ده.
تحصیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری. زموږ میلمه دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی.
انجینیر صاحب، تا تاسی چون بلا بیل هیوادونه لیدلی دی بحر مزدکری کری دی دشوان دیر تجربه لری زوانانو لپاره چی دا اوس په داخل کې ساسو سپارختنه چه دا دوی چه وکی کمو برخو تا توجه وکری چه راتون که لا بهتره شی؟
خب متاسفانه چی طالبان زه پروش از کال تلیم افغانستان تا همچنان سرم چی تلیم پروش وزیر صاحب د معارف سریم ملاقاتو که نستلو یعنی په یو ساعت کې مولوی سیاوان صاحبان ورته راغلی وو غیر د دې چې د مدرسې خبرې کوله قطعا د مکتب خبر هم نه وو بیا دومه نوبت چورسه چې ما کار ورته دولو ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب دا د تا د لاس ساعت علم جوړ کړی په دغه دلته چې ناستو دغه برق دی علم جوړ کړی دی دغه کولی روشان او ملګرو دغه علم جوړ کړی په موټر کې چې سپریږي علم جوړ کړی په تیارې کې چې علم جوړ کړی ګوره دغه لونګۍ د ټول علم جوړ کړی او تاسې فوکس ټول په دینی مدارسو باندې صحیح ده خو هر مسلمان ته ضرور ده چې دینی علوم زده کړي خدای وپیژني خپل نوم زده کړي مسلمان په هیڅ دي د بین پنج بنای مسلمانۍ زده یې اما دا نور مسایل ته توجه وکړي په دې چې د مونږ معدنونه خلک مفت وړي په دې چې مونږ خپل متخصصین ونه لرو دا دی اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دي یو اغه په سره سرپرست حکومت د شی توجه به ځوانان ته وکي زمينه د تحصیل دی برابر کی محدودیت دی وزن کی اوس وګوري مثلا خز ته وای تاسو صرف ته بوای الان چې د انجینری کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي شوبوي کارون هم دي او د پلانینګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی تر ساحوي او برته چې راځي به شوبې ته شوبوي کارونه دي یعنی دوی کولای سي خځې چې په کسایت بلار نسی د پلانینګ شروع تر محاسبه او تر شوبوي کارونه ټول دوی کولای سي تر نران په خطوګه انجام کړي پدې چې خځې ډیر با استعداد دي خو موږ سره هم درسونه ویل دي موږ پل تخنیکی جو د موږ خوندې وی دا انجونې درس ویلې کې په شوروي کې وو کده کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعې دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا محروم کړي دي اوس وګوره دا روباتیک ټیم چې د هرات په دنیا کې اول مقام وګټل اته په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل یعنی ډېر با استعداد دي دا انجونې اما دوی محرومول دا ډېر ظلم دی نو ځوانان بیچارګان څه وکړي ځوانان خو غواړي چې دلته کار وکړي هیڅوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم 15 شپېته کال یم اما قطعا عادت نه نیسم د بارسا حتی دما زامن چې دلته لویان سوي دي هغه یو ځای مې دلته پیدا شوی دی یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي اته ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي افغانستان ضرورت لري اما شرایط په کار نه دی مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي انجونې دي غواړي تفریح وکړي پارکو ته نه پرېږي حمام ته نه پرېږي نه برق شته نه امکانات شته او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي دروازې د مکتبونه تړي د پوهنتون تړي دا خو سخت ظلم دی د انسان لپاره دغه د پاره ځوانان بیچارهګان محروم دي په افغانستان کې هم نجونې محروم دي هم نور نارینه هلکان محروم دي د دې نه په دې چې شرایط ورته مساعد نه دی په دې چې همیشه خو زه وایم چې امنیت خو یو مثلث دی ته درې عضلاوي لري یو ځل فزیکي امنیت دی بل اقتصادي امنیت دی درېیم یې رواني امنیت دی که چیرې دا درې عضلاوي مکمل تکمیل نه وي ځکه یعنی امنیت تکمیل لري نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل لري خلک په ډار کې دي هغه انساني ازادي چې دوی د پاره دی په نور ټول نړۍ کې رات په اسلامي نړۍ کې دی دوی ته مساعد ده دوی ګوره چې د پاسپورت پسې ټول سرګردانه دي څه حال دی او دوی د وطن تختی بل دا چې څومره وژل کیږي په اوبو کې ډوبیږي د دوی ټول مسؤلیت د دوی ټول ګناه د مسؤلینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مساعد کیږي په افغانستان کې
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب
د ساعت مننه
دا افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د ځینو خوره خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
تصویر سر کوم لو بے دیر میں خوخائے محبوبے دیر میں خوخائے محبوبے